برا نشته دا هر څه موږ نورمال خپل مختبه یو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبیږي. دا هغه لوبي دي چې د وډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمیرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله د اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او ان شاء الله چې ژر به سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هیواد اوځي، کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویل لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته لتلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشالډو ته وویل چې د دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته بتلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشالډو ته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان په پخواني کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته مو هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو. سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري، وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې. سلطانی په 19 اگست مشالډو ته وویل ښکاري نه چې په کابل کې په راتلونکي سپتمبر کې د کیدونکو شپږیزه کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینهوال ډېر خوند واخلي. نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډېر ضروري وي.
وزنه غټ شي چې په افغانستان کې د ټول خلک سر متحد کړي کنه نو دغه یو وزنه لچو کرکټو کرکټو فوټبال د نور لوبې وي، خصوصا کچیر په قندار کې لوبه کې د لمر نارام وخت کې کپوروزګان کې د کرکټ کپ زابل کې پکتیا کې خلک ورته راتلل. خو په دغه فعلي شرایطو کې کچیر خلک راځي خو د خلکو ګډون چې دی فلحال د سیو رقم ته حالات سی حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته ځکه ټول یو رقم ته خاص تشویش لري.
په پاکستان کې د سپورټس خبریال امجد عزیز ملک کوایی په افغانستان کې د 1999 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورټس ته ارزښت نه ورکړل شوی. خو د خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاري داسي چې دا وار د دوی رویه بدله ده. البته نوموړی وایي اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دي او که څنګه.
کرکټ وی قبل سے گیم وی امن نہ بغیر خو مقابلے کی دی نشی، لیکن دا ہم قتل غواڑی چل تسلوتو نہ اشتا کے نستا حکومت سو پاوی حکومت آیا دا کھیل دا پلے دا سپورٹس او دا لوبغاړو حمایت کوي کنه کوي او تسلوتو نہ ور کوي نہ ور کوي.
د افغانستان کرکټ فیڈریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو. په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د درېمې درجې هیواد غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو. افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په 2010 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2010 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام اهم ورکړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پیل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږیږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پراته د ملل وړنو هغه نظریه دلته وورو پاړه باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل پاړې راته غږیږي. یار صاحب، لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې و غونډې و، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړه چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلود. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شول. شپږ کاله وچلېدل، 18 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته درسره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدل، ټول افغانستان کې په لر او بر کې نړۍ ته ورسېدل او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژېي وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسلتلای، نو اکتفا مل ګروپ دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې او هغه حساب یې منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله، مثلا محمد صاحب توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته شولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر ور باندې غالب سو، ځکه فساد به و او بی عدالتی به پر دغه باوړان بی د ژغ پورته کول وو او حالت ځینې کسان به وسیله نه درلوده بیا په دې کې ډیر ستونزې وو ټکرونه رامنځته شول دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې شول چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه هلته یو ځانمرګي برید وسو د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه دفتر دروازه سره ماته سوله بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو ډېر با احساسه باسواده سړی وو هغه ډېره ګزاره کوله یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي بیا کوم بل ځای ته چې انتقال شولو دا کرایه لوړه وه نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې د ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا یې څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ وو دا ټولې خورا زیاتې شوې وې نو د کمی احساس نه کېدی وې له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندې سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وترل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري ان تاسو وایئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصروفې دغه مانوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري اقتصادي پشتیوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه م بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپ سوله اغلب بعد مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې وو په لاره کې وو په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه روشنی روشانه سوی او د ذهن د روشانتیا د پاره د متن تولید نه د فکر تولید نه د علم تولید نه نو ذهن نه روشانه کیږي چې ذهن روشانه نو تاریک پاته سو نتیجه به همدغه بحرانونو بد بختی راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه ده، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا خپل مجله را پیل کړي، ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مو هم متعهد کې، نور مو هم خپل مسؤلیت متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دا سي د علم او د متن او د فکر د تولید د پاره باید د ذهني روشنتیا د پاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو، د بدلیدو د پاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبینی نسو کولی چې څونه سړی مخې ته تللی سي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلی دي ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کړي دي، په مالی کړي بیا تصویر عیني شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان هم یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټول په سر روان. په زمین کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره د الیکان د انجونی او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغه لاړ شئ، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه لکور او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. هدي کورنیو ورونه او خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دیغه کوم برسته دا کتاب کورته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده،
په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک جنۍ ملګري کېدی سي د ټولګي د لارې دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل، لکه ماشوم خو وچ پیغام نه ور اخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ سوی چې دا اوس ما پاره خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه یې د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کړي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې؟ دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم دغه شی سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درکړه چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شئ؟ له
نږدې زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلې دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا د افرین بچې دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه پښه کولی هم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دي خیال کړی خزل تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې وي، فلسفه دې کیسه کار نه کوي. که دې خیال کړی یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نهسته قبل کور ته یې وړي، دا ولې؟ په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، د ولې پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاد کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاذ کور ده چې دا استاذ به پوکړي، یو کې سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانې سره اشنا شي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگارنګ شیان پخېږي. نو عرض مې د بیرته قبل مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمې چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثلا هغه ادبي کتون ته ډیر پام ونه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي؟ که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، یا تشبیه استعاره
پکې نه وي، واسه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او کې بیا مشکل پسند دی، کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړه چې دا ځای. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودل د ماته بیا ویل دی یو عجبه سکخت پکې کړای دا هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یو یا ادیبانه سوی یو یا اخبار سوی یو یا ژورنالیست تی زبوا دوی ماته په مشمانه زبا مغه سر بل رقم ویلی هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا دست تغییر ورکوم نو دماشم هر لیکوال کوي زه پدې وروړو کوي سړی نور خرګو چتو چت خلک دې ټولنه کېسته کغواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي د ماشومانو سره دی پاتې سي سوژه بم ولادي در کې کته سوژه نه لري فکر بم دی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره ویل طبیعت سره تړلې یو موجود ده نو کده ته له طبیعت یو شی را واخلي ډیر به خوښ شي او که ماشوم ته کېسته اوس زما بچی ده ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دې حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې و مې چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې دې نه اوریدونکو و خانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق یې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي د نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړه زما هغه د ټولو جملې دې را اسان کړه خو لکه دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي مرغۍ داسې راته ویلې دی منی بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوی نن خپل بچی بولو قلم او کتابچه ورته واخیستل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه را باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نعیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر را پیل کړ چې ځوانانو ته د ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی لر ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیره مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنه یا بنسټونه د ادبي نو ټوله توجه په غبندې و ادبیاتو باندې مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوي چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځینې نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا و کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د دې درې سوه پنځوسمه غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده نو تر دې ځای موږ را ورسېدلو.
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکري بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف دی امتیاز نه و بلکې هدف دی خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چونکه دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول دې نه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پېښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو و. اگر چې په وروستي وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړي کړو، نو په وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د وی زاوی نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښې ده یا به نه خوښې ده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل لپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا دغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته منل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې په خوای نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده، او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بل ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو، او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي وی داسې یعنی یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل و، یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسو لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې ورتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره د لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته، ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپل دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر جوړ شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت و، کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو. اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو وخت باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي. او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي. او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
تاریخ.
لپینززر سبحو نو جوړ کتاب ده لیکل شوی پوینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هر خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هر خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی د کمزورې کوپړې سپین بلوري جام دی په کیسکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کی سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوی زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړه لکه ماران دی
درنو اوریدونکو دا واده دیونی ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
سمن خری کوی ز
زما پغاڑا کی جامی باغ پردے جانانا زما پغاڑا کی جامی باغ پردے جانانا تا تخو پت دا زما دا غریب جانانا تا تخو پت دا زما دا غریب جانانا سوائم پلی زندگی کی یارا پست شخاوری